لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور درکو د لوبو له میدانه و نيزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختيار ساحل یې ور بیا هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ روانه و د استري کورنۍ سیالي پیلوي ګرډ شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبيږي د فوټبال یورو کپ سیالي منځلو بوته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلولیو کې ګډون کوي په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پات شي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي ستر کورنۍ لیست ای سیالي پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي دغه سیالي به د محلويش لمخې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره ستر کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سږ کال به په دې سیالیو کې څلور لوبډلې ګډون ولري په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف نولس کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه څلورو ته راکمې شوې دي لومړنۍ لوبډله د مایپر ستارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي محمد اسحاق رحیمی وکټ ساتونکي بیټسمین دی عمران میر نوید عبید رحمان الله زدران مسعود گربز بلال ترین علی نور ناصری گلبدین نائب عرب گل مومن ظاهر خان پکتین ضیاء الرحمان اکبر فرید ملک سلیم صافی خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر ستارز په لوبډله کې شامل شوی دي د غراز د هندوکش سترایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته لوبډل مشر دی افسر خان زازه وکټ ساتونکي بیټسمین دی اجاز احمد آزاد وفی الله ترخیل عبدالمالک زبید اکبری عبدالحادی سالرزه شمس الرحمن ننګیالی خروټه خلیل ګربز اظهار الحق نوید بلال سمی کامل کاکړ فریدون داودزه محمد ګل علیزه او وفادار مومن دی د لوبډلې غړي دي د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی نومان شاهی وکټ ساتونکي بیټسمین دی صدیق تل محمد اکرم بهیر شاه محبوب اسلام زازه علی احمد ناصر آصف مسازه شرف الدین اشرف عبدالله ترخیل قیس احمد کاموال محمد الله لوګره وحید الله زدران یما عرب نجات مسعود ابراهیم عبدالرحیم زی او یوسف زازه د لوبډلې نور غړي دي او د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی اکرام علی خیلی وکټ ساتونکي بیٹسمین دے ریاض حسن محبوب تسکین ارشاد الدین صافی شاہد اللہ کمال اجاز احمد زے محبت ریاض حقمل اریا ناصر معروف خیل بابر خان عبداللہ عبدالباقی پوپل عبدالرحمن رحمانی عبداللہ احمد زے نوید زدران او لالباس سینځي د لوبډلې نور غړي دي یاد شاله چې په نورو کلونو کې د زونونو په نمونه تر سره کیدی تیر کال اتل ولی د بوست لوبډلې ګټلې و کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د محلويش لمخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره دوه ځلې مخامخ شي هر لوبډله به شپږ لوبې تر سره کړي چې لمنځه دوه مخکښې لوبډلې د جولای په 25 نیټه په لوبې ته لار پیدا کوي په اومپر او غازی امان الله خان نجام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو تر څنګ د کورني کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرول لو په موخه د نورس کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی غازی احمد الله خان لیست ای سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به اووم پړاو احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ هم ترسره کړي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
ورسته له هغه چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید د افغانستان یو شمیر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بلابلو هیوادونو ته رسیدلی دي لمړنۍ لیگ چې پیل شوې ده هغه د ایل پی ایل لیگ ده. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیگ چې په سریلانکا هیواد کې تر سره کیږي د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزه، کریم جنت، حضرت الله زازه او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیگ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسیدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټی بلاسټ په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه به د انګلستان د سلبالیز ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیسته. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان دوه نور مخکښ لوبغاړي د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د امریکا میجر لیگ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسیدلی دي. میجر لیگ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه پیل شي. په یاد لیگ کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیگ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیگ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و. خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی خو حسرنګا او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل ورته د کرکټ نړیوال شورا لوري د ترسره شوی شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. د غرض درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 223 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هندبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسترالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقي سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقي دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.4 یوې اوریجو او 6.3 یوې اکانومی وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټلفمین په توګه بیا د سویلي افریقا انریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
ورست لګی چې هندستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه، درې هندی لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې له لومړني شلوریز نړیوال جام رئیس کرکټ کاوه، هغه په 10 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 1950 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4221 منډې کړې وې او 15 سیلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندی کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندی لوبغاړی ویرات کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویرات کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي، یوه سلیز او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 25 کلنۍ کې له شلوریز نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. تیور بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشري ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هرارې کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزه سیالي به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، روتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سای سودرشن، جیتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نیتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشار دیشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوی بیا د سکندر رضا په لوبډل مشري لوبډل اعلان کړی ده چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیف مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شوبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برین موتا، انتوم ناگوی، تندای جتارا، ولنگدن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارد گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالی کې به د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچوونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالي وي. جیمز انډرسن چې اوس 40 عمر لري، په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچونکی دی چې 100 وکټ یې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 ته 100 توپونه غورځولي دي. هغه 3518 منډې ورکړې دي. 348 پاڼې لوبولې دي. ورا توپ اچونه په یو لوبه کې 9 وکټ دي چې 240 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 ده. اکانومی 2.19 ده. سٹرائک ریټ 5.9. هغه 2 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو واره نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته. د فوټبال مینوالو ته به لومړنی خبر دا ده چې د افغانستان د 20 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 کلنو ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په ای گروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلوم شوې. د 14 غورو لوبډلو پړاو وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په 2 نیټه د رومانی، نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې، چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یو اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به 2 سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 6 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي، او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پیلوبې پړاو یا د سیمی فائنل مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پیلوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 او سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویزرلینډ ماتې خوړلې وه، او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله، او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه، او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه، او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمني 2-0 هنګري ته ماتې ورکړې وه، او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه، خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله، او آسټریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه، خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکیې پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه، او سویزرلینډ 1-1 له جرمني سره مساوي کړه. سکاټلند خپل 2 سیالي هنګري ته وبایلله 1-0، او البانی 0-1 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه، او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. دغه راز آسټریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه، او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو ورسته سیالي د سلواکیا او رومانی ترمنځ یو یو مساوي شو. د غراز یوکرين بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماته ورکړه. چیک جمهوریت بیا یو د دوه په مقابل کې له ترکیه ماته وخوړه. او سویزرلند بیا 2-0 اټلی ته ماته ورکړه. چې په دې سیالي سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. هسپانی 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه. او رومانی 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. د غراز استریا یو د دو په مقابل کې ترکیه ته سیالي وبایلله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره از مونږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
درمان خونه پزړه مې ولې خراب ورګې سبا پاروے زما درمان خونے پزڑ میں والے خراورے
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
آزادی ریډیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنوارې مو د ونی د پیخو متفاوت تحلیل سره د آزادی و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرولې دن کې روبات جوړ کړ. لدیم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کی ځواک نه هم خبرې کوي. ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفانو زده نقیص څرګندونه. طالبان چې د کوم خبر د یادې دوه او پر د هوکړې خبره کوي، ملګری ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګری ملتونه چې څه وایي، طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد پر سي ډیر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري. اول دا چې افغانستان په عمر کې د مداخله اجازه موږ چاته نه وته په هوایي حریم باندې کومه الوتکې کله کله تجاوز کې دی، تجاوز دغه موږ غندلې ده په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو پلیته وغورځي.
هغه خزینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانشول ریبل، خو طالبانو 80% لرګې له شیګل ایستلې ده.
عمر پیر رخصه غلا تا تر چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډرایور وخلا
ډرایور غلا ستا تا تر شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ما سي وروګان شتا خلک راته معلوم دي چې لرګې وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې دي په څونه ځو طلبې وړې دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ و ډرن ټولي کې ولل شوې دي. په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړې دي. تاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسي او پاړې پښتني پیدا شوه.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیل درو. صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې دغه طریقه ډیره غلطه طریقه و او ته امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه. څوک نه ویل چې
د افغان کډوالو ژغوه یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه ولې نسیاو او خیریه ادارې هغه په دې کې
پاتراغلی
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه دا د غندنی وړ ده.
بیا هم ستړي مشه. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېمه ورځ چې افغان استازو ته ځانګړې وه، یوازې د 44 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 40 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغورځي. په دغه ناسته کې موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو مخکې د خبره واضحه هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ می سره وستلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی، طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سه مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزر نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه سي امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه، د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاند وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب، ستړي مشه که راته ووایاس چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و، او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب، ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمه د افغانستان پرمختګ، او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقوقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو د غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې د غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه. او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومی ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلې، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلې دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان او تویلې، د نجونو د خونځې او پستون زه هغه وخت بحث کړي شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځي او د کار دروازې تړلې، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کی، ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرما کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخې خوندې ساتلی، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومون ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی که چیرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته دا شتاد بیګا د شپې ګاډي معلوم شوی دی ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ وپیژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې پیژني، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو. د هغه حکومت دی پام منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې ومله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ که چېرته کامیاب شي او حکومت راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قویم کاندې چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي د طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخبل هیواد تستانه کړی شي د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 619000 افغانان له خپل خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 150000 کسانی یوازې سکه اخراج شوي دي د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د پاکستان څنګ مشر فلیپ یا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیری ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهره ته اړ کړی دغه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته ماشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهنې وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خونکو ته هم ماشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلاً دا ماشونه پرې لري و سره تر ثانی امره پوري قطع شوی هم دي تالی فعالان ویلی د دغه مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات معاشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافی معاش دی خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاری اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغه ادارو کې چې طالبانو به کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست څخه باندې 3,000 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي طالبانو پروان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستي د خونجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم د ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاو خدواله کا کسان بولو اوس په 15,000 تر ټیټ سی بي دي دا ولې لکه مس بي دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای دا ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړسي نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې په زاره باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت په تاسو از موږ دا درکو خلک به ول تاسو سره نه منم.
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د ورستۍ سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو وڅلوي شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي. دغه څرګندونه په نوموړی د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ویل چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سره ته پراټی لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
می دی استاد ایمو خونی خطه چې څنګه مدرسې دې شپکم مدرسو پورې سپکېنی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نس کوله په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکومې دي چې هغه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ سات نه پیدا کوله خو ته به افورد کوله سي انټرنیټ باغې نه سي افورد څنګه کولی و.
او څنګه نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مداسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې وهل شي. هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړی دی چې د شوپارکانو یو ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن لزند او خند یادمی پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کاله دوام وکړ چې لمخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساينس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کرن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان اي له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللی دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې دی الوتنې کړي وسی او یا به مو اوریدلی وسی. خو نن به مولا داسې څه نه خبر کړم چې د سکاتلندي ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لاره کې ختیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وختونی سي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1908 پته کال کې شوه. او په همدې سره د نن ووم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ووم ورځ له سید شینواری سره مهیروي.
سترگو سمندر کدے راتا دے دو دنیا نا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم جد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن وگی
خوگیش زما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگیش زما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ ناکام دے سوکم مرمد تند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم